پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوری اس نوری هرکلی کوم. دغه خبرونه کې به واوري چې نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي هیله مند دي چې له دې غونډې به یو ښه نتیجه ترلاسه کړي.
په مجموع کې هیله مند دي چې ستاسو د سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي.
په دې اړه مو د چارو د یو د نظر خاو نظر هم اخسته.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دوه لپاره یو چانس ته چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره.
د اوسلو له غونډې سره هم مهاله یو شمیر کابل میشتي بې وزلې کورنۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانان له اوسري اقتصادي ناورین څخه وژغوري. په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران وایي طالبان باید د سیاسي ګوندونو فعالیت اجازه ورکړي، ځکه هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم دي.
احزاب خو همیش که انتقاد هم کوي، هغه انتقاد په قدرت باندې رسېدلی حزب هغه ځان اصلاح کوي او د افغانستان په خیر باندې.
دا غرمنی خبری خبرونه زنوری است نوری د خپل تخنیکم کرمی احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې زما همکار چمتو کړی دی.
د سالنګ لوی لار د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل شو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله ګڼ کسان له خطر سره مخامخ دي. امریکا او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دېرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل سوه. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته وویل
لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. له ټیلری موټرو پرته لاره ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او توپان له کبله دوی شپې وړاندې د ټولو موټرو پر مخ بنده سوې وه. خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلېدو له کبله بیرته پرانستل سوې ده. تر نن سهاره په جنوبي سالنګ کې باد چلېده، خو په دواړو سالنګونو کې آسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 6 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 1.5 سانتي متره واوره سوې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي چې په کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه ادارې نن په ټویټر کې لیکلي د خلکو د نفوس زیاتوالی، بې وزلۍ، د خلکو بې ځای کېدل او د هوا سوړوالی زیات شوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په افغانستان کې میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او ځوانانو ته د روغتیایي خدماتو وړاندې کول ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو د اړ کېدو په باب څرګندونې کړې وې. دا په داسل کې ده چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن د هغې درې ورځنۍ غونډې کوربنه ده چې د طالبانو استازي پکې له اروپایي، امریکایي او د نورو سازمانونو له استازو سره خبرې کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غونډې کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او پرتو ستونزو ته د حل لارو د پیدا کولو په اړه خبرې او بحثونه وسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د اروپایي ټولنې په مرسته په افغانستان کې له کووید 19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO څنګه نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی په څلور دېرش ولایتونو کې له کووید 19 ناروغۍ د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغۍ د کنټرول مرکزونو ته د اسانتیا برابرولو هڅه کوي. رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له پیله د کورونا وایرس 1,60,000 مثبتې پېښې او په دې وایرس د 2,390 کسانو مړینه ثبت شوې ده. خو متخصصان وایي چې واقعي شمېر ښایي تر دې زیات وي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقه په اړه د دوړو خواو ترمنځ د لنډمهاله موافقه په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقه د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دی یوه موقتی موافقه وسی. این بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د دوو امریکایي چارواکو او د کانګرس د یو غړي په قول وویل چې روسیې وړاندیز کړی چې د ایران پر اټومي پروګرام د ځینو محدودیتونو د بیا لګیدو په بدل کې دي پر دغه هیواد بندیزونه لرې سي. د روسیې له لوري دا وړاندیز په داسې وخت کې سوی چې د ولسمشر جو بایدن حکومت چارواکو په وروستیو ورځو کې څو وارې خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا کېدو وخت په پای ته رسېدو دی. نور امریکایي چارواکو این بی سی نیوز ته ویلي چې نه یوازې امریکا بلکې ایران هم د موقتی موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړی دی. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډېره خپره شوې ده. د راپورونو پر اساس تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت شوي او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 100,000 تنه په دې وایرس اخته شوي دي. د جرمني رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره پر یوه وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمني یو وتلي وایرس پیژندونکي اولیور کلیپر ویلي چې ډېر ژر به د دغه هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک سي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته سوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپرېږي خو ویل کېږي چې علایم یې د کورونا د نورو بڼو په نسبت خفیف دي. د 2019 میلادي کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8 میلیونه او 6,000,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا دا ادعا رد کړه چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره ده. بریتانیا پرون شنبه وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي او د روسیې امنیتي افسرانو د اوکراین له یو شمېر پخوانیو سیاستوالو سره تماس نیولی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دې تور د ثابتولو لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. روسیې د اوکراین پولو ته څیرمه په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي خو وایي چې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د تور د ردولو ترڅنګ ویلي چې بریتانیا باید دا ډول ناسم او بې معنا معلومات خپاره نه کړي. د وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د تیر ایستونکو معلوماتو خپرېدا ښایي چې د ناټو غړي د اوکراین پر سر کړکیچ ته لمن ووهي. روسیې له امریکا غوښتي چې تضمین ورکړي چې اوکراین ته به د ناټو غړیتوب نه ورکول کېږي خو واشنګټن دا غوښتنه رد کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ول ولې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته نن د ناروې پلازمینه اوسلو د افغانستان په اړه دی و کانفرنس کوربه ده. د کنفرانس د طالبانو حکومتي پلاوی یو شمېر افغان سیاستون د بشري حقونو ملاتړي مدني فعالان او خبریالان وربلل شوي دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده بلکې هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب او په دې برخه کې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. د طالبانو حکومت هم هیله مند چې دا غونډه به ښه پایله ولري. نور به خپل خبریال واورو چې همدا شیبر سره وصل دی. مهرباني.
ناروی د افغانستان په اړه د بیلابیل لوریو د درې ورځنیو خبرو کوربه دی چې نن پیلېږي. د طالبانو حکومتي 15 کسیز پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي تیره شپه پلازمینې اوسلو ته رسېدلی دی. ښاغلی متقی له کابله د روانېدو پر مهال وویل په دې درې ورځنیو غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل پلاوی به له امریکایي او اروپایي اساسو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، د افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دې هیله مندي وښوده چې دا غونډه به ښې پایلې ولري.
په مجموع کې هیله مندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
ښاغلی کریمی زیاتوي د طالبانو حکومتي پلاوی به یو شمېر افغانانو سره هم وګوري، خو هغه څه چې د دې غونډې د بحثونو مهم ټکي جوړوي په افغانستان کې روان بشري او ټولنی وضعیت دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په حواله چې دا درې ورځنۍ غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې اساسي هدف یې په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. دې غونډې ته له افغانستانه تلل یو دوه افغان ښځینه فعالانو ازادي راډیو ته وویل دوی به د افغان ښځو د حقونو د ورکولو غوښتنه وکړي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ترې اخیستل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت د نجونو او ښځو په زده کړې او کار محدودیت لګوي ولده، خو یو شمیر هغو ښځو چې وروستیو کې کابل کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه کړي، ازادي راډیو ته رالیږلو پیغامونو کې ویلي غونډې ته تللې افغان ښځې د دوی استازولي نشي کولی او په کار وه چې خپله له معترضونو څوک اوسلو ته تللی وای. ناروې هغه مهال چې لا طالبان واکمن هم نه و، څو ځله د افغان حکومت د استازو، سیاسیونو او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب کړی. دا خبرې ځینې په پټه هم شوې وي. ځینې سیاسیون وایي د دې غونډې تر ټولو مهم بحث په افغانستان کې روانې کشالې ته له سیاسي لارې د یو حل د پیدا کېدو هڅه ده چې دوام د ناروې وړاندې طالب حکومتي پلاوی په تهران کې د دوی د حکومت په خلاف راپورته شوی مقاومت جبهې له غړو سره هم ولیدل. نوري صاحب لیدو کتوې پایله نه درلوده.
مننه کور ودان. بیا هم پام دې موضوع کې تم کېږو، د ناروې د اوسلو د غونډې په موضوع کې د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان هم دې غونډې ته هیله من دي چې هغه به له افغانستان سره د اقتصادي او بشري ناورینونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. یو هم د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوه عیسا ستانکزی ده. ښاغلی ستانکزی وایي چې دا غونډه د افغانانو، د بېوزلو افغانانو او همداراز د طالبانو مشرانو لپاره مهمه ده چې له نړیوالې ټولنې سره یو ډول تعامل وکړي. له ښاغلی ستانکزی سره زما همکار عصمت سروان مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی ستانکزی اوسلو ته د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه وایي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دیره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر و او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دیره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي، خو د ناروی رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې هکله هیڅ تبصره نه کوي، فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته راورسېدلی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دوه لپاره یو چانس ته چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هیوادونو غوښتنې ډېرې مطرح او واضح دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپېژندل شي یا اړیکې سره سم شي. نو اوس ټول د طالبانو غبرګون ته په تمه دي چې طالبان څومره نرمښت ښیي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس نه استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه د دیالوګ دروازه بیرته بندې سي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځه نړۍ کې او په دیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسیون د خپل ولس نبض ډېر ښه پېژني او هغوی غوښتنې ته ډېر توجه کوي. نو که دا کارونه کوي بیا څوک هم رای نه ورکوي. نو دې لپاره ځکه چې دلته اکثریت ولس طالبان دي او ترهګرې ډلې په توګه پېژني چې د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډېر معمولي شیان دي چې حق نه لري خلک هلته هغه په آزاده ترسره کړي. نو طالبان باید دغه خبرو ته توجه وکړي که غواړي چې له نړیواله ټولنې سره، له دنیا سره اړیکې ولري.
د سیاسي چارو کتونکو ایسا ستانکزی چې په د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه د غونډې په باب خپل نظر سره شریک او دا غونډه نن پیلېږي، ویل کېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. دغه راز وړاندې په یو بل راپور کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ناروې پلازمینه اوسلو د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې کوربه نه ده، یو شمېر کابل میشتې بې وزلې کورنۍ بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانان له اوسني اقتصادي ناورین څخه وژغوري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبه.
خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
د فاریاب د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د اقینې بندر له لارې صادرات او واردات د تیر کال د لومړیو میاشتو په پرتله 40% کم شوي دي. د دې خونې مرستیال عبدالرشید غیاسی نن ازادي راډیو ته وویل د یاد ولایت د سوداګرو واردات لکه وړه، غوړي، تیل، ګاز او نور الکترونیکي وسایل دي او شیرین بویا، ممیز، پیاز او کچالو د اقینې بندر له لارې صادرېږي. د ښاغلي غیاسی په وینا ترکمنستان، ترکیه او ځینو نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د اقینې بندر له لارې صادرات واردات کیږي. نوموړي زیاته کړه کله بانکونو د افغان سوداګرو د پیسو ترلاسه کولو ستونزه حل شي، سوداګري به د پخوا په څیر بیرته ښه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر عادي شوي چې خلک او سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په تیرو نهو میاشتو کې دروي زر او 468 ټنه انځر له هیواده بهر صادر شوي دي. د دې خونې عامل رئیس عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل د سږکال په تیرو نهو میاشتو کې د وچو انځرو صادرات د تیر کال د ورته وخت په پرتله دوه برابره ډیر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د تیر کال په نهو میاشتو کې 1019 ټنه انځر صادر شوي وو. ښاغلی عبدالباقی وویل له انارو او انګورو وروسته انځر د کندهار دریمه میوه ده چې تر ډیره د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي. کندهار، هرات، هلمند، فاریاب او بلخ هغه ولایتونه دي چې د انځرو حاصلات پکې ډیر دي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 12 پوله، یو ایرو 114 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ او 35 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 14 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,400 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1,545 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. په تاسو سال کې چې د ناروې پلازمینه اوسلو به نن د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې کوربنه وي. یو شمېر کابل میشتې بېوزلې کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانان له اوسني اقتصادي ناورین څخه وژغوري. دغه کورنۍ وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره بیکاري ډېره شوې او خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان وایي دوی به د اوسلو په غونډه کې د مرستو د راجلبولو لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره بحثونه او مجلسونه ولري. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم له افغانانو سره د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي سیستم د رغولو لپاره دې غونډې ته خوشبینه دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
چغې میوال چې دغه نن شپې کې درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کیږي. دغه
وایي دی او نه کسیس کورنۍ له درې میاشتو را په دې خوا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سړه ډوډۍ له تریخ چای سره خوري. عبدالمطلب د هغه میرمنه او و بچیان یې د کابل ښار په اسمایي غره کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپل یو ملګري ټکسي موټر د میاشتې په 10,000 افغانیو په کرایه کړی و چې د ټکسي چلولو له درکه یې د ورځې 2-300 افغانۍ کور ته یو څه خرڅ ګټلو. خو عبدالمطلب وایي له کله یې چې ملګري خپل موټر خرڅ کړی دی وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کیږي. صاحب دغه د افغانستان حالات تاسو ته ښه پته ده چې دغسې یو حالات ده او ژمی ده، واوره ورېږي او کاروبار پسې م ګرځم، کارم راته نه پیدا کیږي. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کیږي.
خدا یوازې عبدالمطلب نه دی چې نن سبا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ او د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. صالحه هغه کونډه میرمن چې له تیرو درې کلونو راهیسې خپلو درې ماشومانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی له دوه کلونو را په دې خوا د کابل ښار په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکو لپاره اشپزي کوله. خو د اګست له 15 وروسته دغه خصوصي ښوونځی تړل شوی او صالحه هم وزګاره شوې ده. وایي ماشومان یې ډیری وخت د شپې ډوډۍ نه خوري او وږي ویده کیږي. خو په خبره یې د سهار چای ته هم بیا په دسترخوان ورته څه نه لري. د نوموړي په خبره په خوا یې ګاونډیانو ورسره مرسته کوله، خو بد اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې اوس یې ګاونډیان هم دومره وګټي چې خپل نسونه ماړه کړي.
لار راتنه د پات او د خلکو کالی منځما خوښ خلکو هم دومره پیسې نه لري چې د کالی منځولو لپاره ماته پیسې راکړي، او زه له نړیوالو نه غواړم چې نور د زمونږ او بیچاره افغانانو غږ واوري او مونږ سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن د طالب چارواکو د امریکا د اروپایي ټولنې د یو شمېر استازو او د افغانانو د بېلابېلو قشرونو ښځو مدني فعالانو او خبریالانو په ګډون د یوې مهمې غونډې کوربه ده. تمه ده چې دا غونډه تر سې شمې ورځې پورې دوام وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناسته کې به د نورو موضوعاتو سربېره افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او شته ستونزو ته د حل لارو په اړه خبرې او بحثونه وشي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر آنیکن هوتفیلد ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یوه بشري ناورین سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمي هم وایي چې د طالبانو پلاوی به د اوسلو ناسته کې د مرستو د جلبولو لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره بحثونه او مجلسونه ولري. ښاغلي کریمي ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت پلاوی به د مرستو او کومکونو د جلب په برخه کې هلته بحثونه او مجالس ولري، او هیله مندي ده د ډیر استاسي د اړوندو او غوی وادونو سره سي پلاوی به ورسره مجالس لري د غوی کومکونو مرستې تر اجل کې، او په دې زماني مقطع کې د مرستو راجل به ول او افغانانو سره د اقتصادي ستونزو پر فکولو کې همکاري کول حیاتي ارزښت لري.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم د غونډې ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وایي نړیوال په دې هڅه کې دي چې افغانان له بشري ناورین وژغوري.
اوس افغانستان د اقتصاد له نظره داسې پړاو ته ورداخل شوی ده چې باید او وعدی په عمل باندې بدل سي، او عملا افغانان د دې هیڅ وکړي چې نړیواله ټولنه دوی ته بشري مرستې کوي، بانکي سیستم یې تقویه کوي، او همدارنګه غواړي چې د افغانستان په جغرافیا کې نقد پیسې او جنس تزریق کړي ترڅو موږ د دې بشري ناورین څخه بچ سو. او که چیرته وادي وي متاسفانه ورځ تر بلې د افغانستان د سیمې هغه اقتصادي باورمندي ضعیفه کیږي.
د یادونه ده چې د روان زیږدیز کال د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده، چې د نړۍ د هیوادونو او د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې هم راپارولي. طالبان په افغانستان کې د رامنځته شوي اقتصادي ناورین یو لامل، د امریکا لخوا د افغانستان د نږدې 9.2 میلیارد پیسو کنګل کېدل هم یادوي. او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسلو په ناسته کې به په دې اړه هم خبرې کېږي.
په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران وایي طالبان باید د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړي. دوی وایي که طالبان له ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو پرته حکومت ولي ته دوام ورکړي ښایي بریالي نه شي. طالبان وایي تر اوسه د ګوندونو د فعالیت لپاره طرزالعمل نه دی جوړ کړی. نور به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د سیاسي ګوندونو فعالیتونه هم په ټپه ولاړ دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران او مسؤلین وایي که طالبان د ټولنې د نورو قشرونو تر څنګ د سیاسي ګوندونو فعالیتونو ته هم اجازه ورنه کړي، د حکومتوالۍ دوام به یې لانجمن او استبدادي وي. د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دغه ګوند له تیرو 40 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د یو مطرح سیاسي ګوند په توګه فعالیت درلود چې اوس یې طالبانو فعالیت بند کړی دی. ښاغلی ګیلانی وایي په ټوله نړۍ کې ګوندونو د حکومتونو او دولتونو په جوړښت کې مؤثره رول لوبولی، او په تیرو کلونو کې د افغانستان د سیاسي ګوندونو سالمې نیوکې د دې لامل شوې چې د نظام په ځینو برخو کې اصلاحات رامنځته سي. نوموړي وویل
زه فکر کوم چې احزاب خو همیش که انتقادم کوي هغه انتقاد په قدرت باندې رسیدلی حزب هغه ځان اصلاح کوي او د افغانستان په خیر باندې وي یا د هغې وطن په خیر باندې وي. نو که دې ته اجازه ورنه کړي او یوازې تحریک طالبان وی، نو زه فکر کوم چې دا به ډیر بد عکس العمل هم په نړیواله سطح باندې او د نن په افغانستان کې خو سلسله کوي.
ښاغلی ګیلانی په دې باور دی چې که طالبان سیاسي ګوندونو ته د فعالیتونو اجازه ورنه کړي او خپل حکومت هم ټولګډونه نه کړي، د نړۍ په کچه به د حکومت په رسمیت پیژندل نور هم سخت سي. په افغانستان کې له تیرو څلورو لسیزو را په دې خوا بېلابېلو سیاسي ګوندونو فعالیت کاوه، آن دا چې په وروستي جمهوری نظام کې په کابینه کې په پراخ شمیر وزیران او استازي هم درلودل. وحدت اسلامی ګوند یو له دغو ګوندونو و چې د افغانستان د جهاد پر مهال جوړ سوی دی. د دې ګوند مشر محمد محقق چې په تیر جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال، د ولسمشر سلاکار او بیلابیلو نورو لوړپوړو دولتي دندو کې پاتې سوی دی. ازادي راډیو سره یې مرکه کې وویل که څه هم په تیر جمهوری حکومت کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کېده او د جمهوری ریاست او ملي شورا په انتخاباتو کې د رایو حق نه درلود، خو په خبره بیا هم په هره دوره کې د ګوند له شپږو تر اتو غړو به په فردي توګه د رایو په ټولو سره کابینه ته لاره موندله او په دې توګه به په دولت او حکومت کې ونډه درلوده. خو ښاغلی محقق وایي طالبانو په داسې وخت کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه بند کړي چې تر اوسه د کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دي پیژندل شوي.
هیڅ کشوری از دنیا طالبان په رسمیت نشناخته
تر اوسه هیڅ جریان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا یو نظامی قدرت دی چې د یو بهرني هیواد په ملاتړ راغی او واک یې خپل کړی. امریکا له ښاغلي اشرف غني ستړي شوې وه. د 13 میاشتنیو مذاکراتو پای کې حکومت طالبانو ته تسلیم کړ. نو وګورو چې طالبان به په همداسې توګه دوام ورکړي که نه.
خو د ځینو سیاسي ګوندونو چارواکي وایي طالبان د سیاسي او فرهنګي فعالیتونو مخه یې نسي نیولی. د برهان الدین رباني په مشرۍ د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند هم کلونه وړاندې د جهاد پر مهال رامنځته سو چې د افغانستان د حکومت په بیلابیلو پړاوونو کې سیاسي فعالیت وکاوه او ونډه یې درلوده. خو په وروستي یو کال کې دغه ګوند د خپل منځي سیاسي اختلافاتو له امله په دوو برخو وویشل سه چې د یوې برخې مشري یې د برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني کوي او د بلې هم عطا محمد نور. د عطا محمد نور په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند غړي جمشید اقبال وویل دغه ګوند په هره سیاسي دوره کې خپل فعالیت کړی او په خبره یې اوس چې ټولنیزې رسنۍ د سیاسي او فرهنګي فعالیتونو لپاره آسانه او روانه لاره ده، دوی به لا هم له دې لارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ښاغلي اقبال ازادي راډیو ته وویل طالبان اړ دي چې د سیاسي برخلیک په اړه د خلکو حقونو ته ژمن او د دوی ګډون ته زمینه برابره کړي. خو په خبره یې که طالبان دا شرایط او حقونه پر ځای نه کړي، افغانستان به یو ځل بیا په نړۍ کې د ترهګرۍ په ځاله بدل سي.
جمعیت اسلامي افغانستان معتقد است کې حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم
د افغانستان جمعیت اسلامی په دې باور ده چې د طالبانو حکومت باید د خلکو د سیاسي برخلیک په اړه د دوی حقونه تضمین کړي. خو که چېرې طالبان د خلکو پر ټولنیز او سیاسي عدالت باور ونه لري او باور ونه کړي، د طالبانو د حکومت دوام د افغانستان سیمې او نړۍ په ګټه نه بولي او باور لرو چې د دې ډلې په موجودیت کې به له بده مرغه افغانستان په نړۍ کې د ترهګرۍ په امن ځاله بدل شي.
در موجودیت این گروه یک بار دیگر متاسفانه افغانستان بلانه امن تروریسم ما بدل خواهد شد.
ښاغلی اقبال په دې باور دی چې دیموکراسي او د نظام ټولګډون کېدل د حکومتونو د دوام یوازینی لاره کېدای سي، او په خبره یې د دیموکراسي مهمه برخه هم د سیاسي ګوندونو فعالیتونه جوړوي. خو طالبان وایي د اوس لپاره هیڅ سیاسي ګوند د فعالیتونو اجازه نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت ویان مفتي بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دوی حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو لپاره کوم طرز العمل نه دی جوړ کړی او اوس د دغه وزارت له لوري یوازې خیریه مؤسسو ته جوازونه ورکول کیږي.
د اوس لپاره عدلیه وزارت یوازې اتحادیو او خیریه بنسټونو ته جواز لیک ورکوي. د سیاسي احزابو لپاره طرز العمل نه دی جوړ شوی او دغه روان حالات هم نه ایجابوي چې سیاسي احزابو لپاره جواز لیک ورکړل شي. پراتلونکي کې به اړتیا او ګټو زیانونو ته په کتو سره د سیاسي احزابو د جواز لیکونو او د رسمیت ورکولو په تړاو باندې تصمیم نیول کیږي.
د تیر جمهوری حکومت د عدلي وزارت د چارواکو په خبره له دغه وزارت سره په دې وروستیو کلونو کې ټول اویا سیاسي ګوندونه ثبت او جوازونه یې ورکړي وو. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د انوار الحق احدی په مشرۍ، د افغان ملت د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي، همدارنګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ځینو نورو ګوندونو د مسؤلینو نظر هم واخلو. خو د دې ګوندونو مشرانو او ځینو غړو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي اوس چې طالبانو په افغانستان دننه د سیاسي ګوندونو فعالیت بند کړای، ډیرای د ګوندونو مشران او غړي د ځانونو د امنیت د ویرې لامل نه سي کولای ان په دې اړه غږ پورته کړي. خو وړاندې طالب ویاندویانو په ځلونو په بیلابیلو خبري غونډو او مرکو کې ډاډ ورکړی و چې په راتلونکي کې به د وخت په تیریدو د ټولنې ټولو قشرونو ته د مشارکت زمینه برابره کړي، خو د سیاسي ګوندونو د فعالیت په اړه مشخص کوم څه نه دی ویلي.
و امرتل چې په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران وایي طالبان باید د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي ګوندونه د ټولنې د پرمختګ او اصلاح او د غرض د حکومت پر چارو د څارلو په برخه کې مهم رول لوبوي. البته د یادونې وړ بولو چې په تېرو شلو کلونو کې یو انتقاد هم چې پر سیاسي ګوندونو کې دا و چې ونه توانېدل خپل ګوندونه افغانستان شمول کړي، یعنې د ټولنې د افغاني ټولنې ټولې پرګنې سره راټولې کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له 150 ساعتونو بندیدو وروسته اوس د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 80 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 10 سانتي متره واوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي چې په کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي، د خلکو د نفوس زیاتوالی، بې وزلۍ، د خلکو بې ځای کېدل او د هوا سوړوالی زیات شوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړې دي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغیو د کنټرول مرکزونو ته د نورو اسانتیاوو برابرولو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهاله موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دی یوه لنډمهاله موافقه وسی. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډېره خپره شوې. د راپورونو له مخې تر ټولو ډېرې پیښې پلازمینه برلین کې ثبت شوې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د ادعا رد کړ چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره وه. بریتانیا پرون وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زمال علي بشیریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 900 کسانو د ځان وژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته کړې. د شاغلي جلالي په وینا په دغو کسانو کې او یا فیصد یې ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې یو شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ژور خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پورې کوي. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو روهینا مهرابزاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوې ده. او بل میلمنه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. روهینا جانې، په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې موږ ته داسې راپورونه را رسیږي چې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ژور خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات شوی دی او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسې د خپل ژوند کیسه کرا ته وکړئ.
دا خبر دغه د خورجانې چې زه اوس د 25 کال نه یم او زه پیدا شوی یم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټ ورور نه و. د غریبی حالت نه زما مور زما واده وکړو یو فیملی سره. بس هغه ځای چې زه واده شم زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې و هغه ښه سړی ونوته، بې عزت سړی و، د خپل سنگور عزت ته بکتل او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې راورسېده چې هغوی ورځ په ورځ ما ووهه ووژنه د کونه یو باسه روته مې ورکوه، یا یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل، بیا زما خاوند خپل سوسایټ وکړو، بیا خدای هغه بچ کو په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړو چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره وو او د خپل په مخلار په مخ باندې ودرېدل نشو، ځکه هغه همدغه وختو چې نو خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورکه او ما دا ځینې پاکستان ته راولېږل، نو ټول په مخ باندې همدغه وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړې ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر بیا ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واړه بیا سره کوم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو بیا زما بچی په صدوی راغلو چې زما یو لور وو زما د واده نه، نو دوی وایي چې دا بچی ورکا. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وای نه ما طلاق ورکړی ده، ته د دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي، زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور پلار ته راغلم هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپړې نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچاوه، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بېرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ما ته ورکړو، ما خپل بچی واغېستل بېرته پاکستان ته راغلی. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې، هغه زما پسې دغه ځی باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوړه. کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزي نه سامان راوړم خپل لپاره لګه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم دغه هغه ایج باندې نو ما چې زه کوم کار کولی شم، یا چې بیا مال چې زه ځي او لیره به ولګم هغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیدن شو، زما لاس چې کچ شو هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرې کړو. دغه پس نه زما بچی دوی
بلې روحي نه جانې تاسو ول چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه ستاسو لاس مات سو که قطه سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړو. دلته چې راغلم دای زمونږ په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیدن شو. دغه پس نه دوی زما ټول ګله را پرې کړو په شیشه سره، زما پوره یو لاس کټ شو. اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یې مزه، یو لاس مې کټ شو همدغه د سوسال د وجه نه،
یو لاس دې پرې سوی دی،
یو لاس مې پرې شوی ده. او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایت لاس واچول.
روهینا جان
سره نور کومه چاره نه وه.
بلې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې، هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب، په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اورئ؟
بلې، د جوار خفګان او همدارنګه د ځانوجنې د خور چې کومې خبرې وکړلې، زیات ځانوجنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورني مسایل، کورني تاوتریخوالي، رواني مسایل او همدارنګه اجتماعي موضوعات، یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور، بعضې رواجونه چې دي، هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او ښارونو کې نافذ دي. د هغې په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغلته چې سوی تفاهم وي، هغلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، هغلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې پښو لاندې کېږي، هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې، یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، د هغې رضا رضا پرته هغې واده شوی وي، او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پېژني،
پر نتیجه کې دغه مشکلات را منځته کړي.
بلې، د ډاکټر صاحب صافي سره زموږ رابطه قطع شوې ده، موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روهینا جانې، که تاسو موږ ته دغه وایست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې.
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه راوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو، ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتلی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق موږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق یې نشته، ما په روز کې ته خوش کړي بیا زما بچی پسې ولې راځي؟ ولې زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلې نه ده، داسې سم خپل پلار سره ټایم تیر کړی نه ده. زما بچی ته ټول لایف د هغه یو مور ده چې هغه مزدور ښځې ده، نو هغه ولې بیا زما بچی واخلي؟ زما نه ولې زیاتې وکړي؟ زه مجبور یم چې زه څه کولی نه شم، خپل ځان وژنم، خپل ځان به سوسایډ کوم.
صافی صاحب، تاسو واوریدل چې د روهینا قضیه یو مخکینی قضیه ده، خو دا تر اوسه پورې د دغه ژور خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلې دي، تر هغه وروسته پر شوزو باندې بندیزونه لګېدلې دي، دوی له وظیفو څخه بې برخې شوي دي او نجونې شونځوي ته نورې نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته. په بېلابېلو راپورونو کې نجونو موږ ته ویلي دي چې دوی څومره له ژور خپګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د شوزو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بلې، ما مخکې عرض وکړ چې یو هغه موضوع د ځان وژنې او دغه روحیناتو خور وه چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی او مشکلات یې وروسته بیا هم پېغوږي و. اوس تاسو ما پوښتنه وکړه، مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادین کېدلی شي، کورنیم کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي. همدغه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پروان باندې بدې اغېزه کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکی موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل زمونږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو د دورې نه اوس مونږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو، نو دا هم صحیح خبره نه ده. ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کېږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس د نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرض وکړ چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کېږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري. نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کېږي چې پروان باندې مستقیما اغیزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خپګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې فزیکي لحاظه مساعد دي، نو هغه ډېر ژر په ژور خپګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ژور خپګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی شي چې دوی اخیر ځان وژنې ته لاس اچوي.
زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور په روان باندې مستقیما او شدید اغیزې راوستلی شي او هغه داسې کېدی شي لکه تاسو چې یادونه وکړله. ځکه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې دی د ټکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو دغه عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي چې ژور خپګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغه ته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي. ځکه ته په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ او طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنی په تېر سختو شرایطو کې حتی کوشش ونی چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده او د شریعت رواني مسلک لحاظ هم بالخصوص د جوهر خفګان یا ډپریشن رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې چون دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص نا امیدي پیدا کېږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي، چې هغه هغه اولاد دی ځکه هغه تېنه چلا کېږي، او کله چې چلا کېږي د مور پر روان مستقیمه اغېز شیندي او هغه د جوهر خفګان او بالاخره د ځان وژنې لپاره
مننه ډاکټر صاحب. تاسو له موږ سره پر لاین پاته سي، زه بیرته تاسو ته راځم. روهینا جانې، په دې اړه باندې تاسو خبرې کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوئ چې تر دې چې په منځ کې یو مړی کېږي یا تاوتریخوالی واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه ښه نه دی چې څوک سره جلا سي؟
تاسو خبره سمه ده ملالې جانه، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایف بچي، زه کوشش وکړم چې زما بچي د خپل پلار سره پات شي. سمه ده چې زما عزت هغه ځای باندې خطره و. ډاکټر صاحب تم سلام زما طرف نه، هغه سم وایي دا سم وایي چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم. سمه ده، شریعت څه ویلې ده؟ چې شریعت ویلې ده د یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سوسو طرف نه سیف نه و، نو زما د بچي عزت هغه ځای باندې سره کم سیف وي. زه په کور کې وګای پات شوم، تیګه پات شوم، هل وی وخوره، ما خپل ځان سوسایټ ونه کو. یو مور خپل لپاره سم کولی شي، خپل بچي لپاره سم کولی شي، هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچي عزت بچول لپاره نه راځي. ملالې جان، زه ډېر زیات کوشش مې وکړ چې اول طلاق وانه خلم، بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل. زه یو مور ومه، ځکه د پلانه د مور حق زه اوس خجیګه اواز باندې وایم چې د یو مور حق ډېر زیات وي. کله چې زما لاس کټ شو، زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته و، ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما پسې ده او ما ته وینې پکار و. زه څلور میاشتې په هسپتال کې ما ډېر زیات وینه پکار وو، زما علاج ته زما یو لاس کتول آسان کار نه ده. بیا هم کله چې زه هوښ ته مې راغل، خپل بچی لاس نه مې نیول او ما ویل چې زلایت کوم، خپل بچی لپاره کوم، هغه تای ما ونه وای چې زه مړه کېږم، ما سوسایټو کو سمې ونه کو. هغه پات نه چې ما ته پته ولګېدل چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري، اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې، ما سره چت نشته، هیڅ نشته، د خپل بچي گزاره کولې نشم. هغه ټایم ما سوسایټی لاس ولګول، بیا هم زه په خیوان و ما چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم، او یو پلار نشي کولې، کله نشي کولې چې هغه کولې شو. نو زه چې یو مور یم، یو لاس سره دومره قرباني ورکوم، ولې د هغه پلار دومره قرباني وار نه کو، ولې زما سوسرال دومره وار نه کو؟ هغه ما زما سوسر و، زما د بچي خو پلار و، ولی هغه داسې کار ورسره وکړو؟ زما خامن و، زما د بچی پلار و، ولی داسې وکړو؟ د خپل وینې لپاره، د خپل عزت هغه بچول نه شو، نو د بچی عزت سره کوم خیال وکړي؟ دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورکړي. یو مور یو لاس سره اپایز بوي، خپل زخم سره، خپل وینې چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي، خپل بچی ساتل شي. مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشتزي چې هغه هڅه زما په خیال کې نه قبول کړي، بل خزه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي، او خزه دغه څه خیرات غواړي د دوه قانونه، خپل بچي لپاره، خپل خون لپاره، خپل وینې لپاره، خپل زخم لپاره. یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غونډه هغه کله خپل بچي لپاره سم کولی نشي، ځکه چې زمون سوسایټي چې کاو موږ خود پچی کاو چې زمون څوک نه اوري.
په افغانستان کې کوم داسې ځای ستا چې دوی ورسیالته ورسره مرسته وسی د رواني او د اصحابي لحاظ؟
متاسفانه په افغانستان کې د روان ټول نړۍ کې هم د قسم استګما او قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنه اقدام کړی دی. ډېر پورې دا مسایل خوفیه پاتې کیږي. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي، او ډېر کم کسان یې فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنه اقدام کوي، او یاد جوهر خفګان نه نښانې لري. ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي. بلې مراکز ته د ولسوالیو په سطحه کلینیکونه دي چې هغه څنګه اساسی خدمات مثلا پای کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران ته ورکول شوی دی او ته دا فیملی چې په دې مسایلو باندې یو څه آگاهي لري یا پوهاوی لري نو هغې ته مراجعه کوي. اما ډېره پورې ما مخکې عرض وکړو چې دا مسایل د نظره پټ پاتې کېږي. دا بعضې د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کېږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوي وي او یا مراجعه کړي وي او یا څوک یې پوه شوي وي. اما ډېره پورې همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پاتې کېږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چاته هغه نه ښکاري, یو مشکل نه ښکاري, وایي دا د خپل شخصي مشکل دی, د مرض او د اختلال په شکل ورته فکر نه کوي. اما متاسفانه ژور خفګان یا ډپریشن, رواني روحي ستونزې او فیملي او کورني تاوتریخوالی او فشارونه چې دا ټول په رواني ستونزو کې راځي, دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي. هغه خلق سره ځان وژنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې دغه روحي نه خور ویلې, کورني تاوتریخوالی, کورني نابسامانی, اقتصاد خرابوالی, یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول, چا ته خپل حق نه ورکول, د رضا پرته ودونه کول, په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول, د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول, دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بالاخره په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکۍ چې واده شوي هغه هلته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي, خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه د یو کورنۍ د مشرې په توګه وي هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې. په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي, هغه باندې شاقه کارونه کېږي, د هغه د رضا د پرته, د هغه د رضا د غوښتنې پرته عمل پرې عملي کېږي. بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي, چا ته یې نه وایي د ځان وژنې په اړوند باندې, چا ته نه وایي, چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ما ته دا ژوند بې معنا دی او بالاخره غواړ. مثلا په دې ځان وژنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي, د ژوند د خوند موضوع خرابه شي, د راتلونکي باندې بې باوري رامنځته شي, فکر وکړي چې زه هیڅ نه یم او نور دا ژوند په درد نه خوري. بالاخره د ځان وژنې افکار رامنځته کېږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه, چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي, اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي. هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کېږي, دی وایي راځه یو اکت به وکړم, د ځان وژنې یو څه دوا نه درمل نه به استفاده وکړم, یا ځان ته به صدمه ورسوم او بالاخره بدې زما غوښتنې ومني. یعنې متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ونه رسول شي, چې زیات په ځوانانو کې دا ډېر زیات دی, خصوصا په ښاریو کې, نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته, د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري, په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کومې ودي هغې واردونه لري, د بستر دپاره هم ناروغان مني, او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي, اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغه ته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپله دغه ډاکټر صاحبان ته ټرینینګونه ورکړي دي, چې سوسایډ د دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې موږ په دې باندې دې سره کار کړی دی, او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د عامه روغتیا وزارت مخکې دا دایرول دی ته پوهاوی ورکوو همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده. متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلف عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
روحینا جانې, دوی دقې نورې لرو که تاس په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام علیکم جانه, نه ما د طالبانو په حکومت کې ځکه نه مراجعه کړې نه ده, ځکه چې طالبان کله چې یو ښځه ورته لاړ شي نو د هغوی نه مني, سم چې وي د سړی مني. او دغه څه په حالت باندې چې مونږ سوسایټ کوو, زمونږه ما باندې تیر شوی دا زوایم, هغه تایم باندې څوک نه پوهیږي, خپل ځان باندې بس یو شی هغه پوهیږي چې درد وي, او دغه دنیا ورته فرایا کیږي, بالکل دا یو بیگانه دنیا کیږي. دا هغه پس مې چې طالب ته لاړ شي چې د سوسایټ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي, نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې, تو مسلمان نه یې, او مسلمان د سوسایټ نه کوي. مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي, زما بچی کله چې وګه پاتې کېږي زه سوسایټ ته مجبور کېږم. کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزور شوی یم, زه سوسایټ ته کېږم. کله چې زه په روز کې یو شپې تېرومه, ما سره کور نه وي, زه سوسایټ باندې سوچ کوم.
نو دا څوک څوک کولی نشي هغه څوک زه طالب ته سره کم ناشم هغه خو بس سریان ته ټایم ورکوي د ښځه کومه طالب مانه نه ده تور په کومه قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې د ښځه څوک
مننه روهینا جانی تاسو څخه او د ډاکټر صاحب مسافي څخه ډیر مننه د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي او ردونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګهلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.